د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته د څلورو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له څلورو څخه تر څلور دیمو پورې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبر ساتو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اورئ. نو هیله ده چې موږ سره اوسئ او زموږ د خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو هم دا اوس اورېدلی شئ. راځئ لومړی له احمد شاه عظیمي څخه د دې خبرونو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټولګوندي زغوند اوربللې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو غږ کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند په اسلام آباد کې ټولګوندي زغوند اوربللې ده. د ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان پر مشال راډیو ټول په هغه غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې چې په پاکستان کې د موجوده ستونزو د هواري په اړه بحث وکړي او خپل تجویزونه وړاندې کړي. زاهد خان زیاته کړه غونډه درې نکاتي ایجنډا لري.
خراب دے معیشت زموں گے بالکل فضے کے راستہ خلق چیزیں داغے تڈے تکلیفات اور درے مزہ چی سپریم کورٹ چکم مداخلت پارلیمنٹ کی کئی فضے والی پارٹیاں نے پلائے اور کئی.
زاهد خان وویل چې د غونډې په پای کې به پر ماښام شپږ نیمې بجې یوه ګډه اعلامیه خپریږي. د نوموړي په وینا له پاکستان تحریک انصاف پرته نورو ټولو ګوندونو ته په هغه ګڼګوندیزه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا غونډه په داسې حال کېږي چې په دا وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګري پیښې زیات شوي دي چې ولس یې د مخنیوي لپاره په بیا بیا احتجاجونه کړي دي. بلخوا پاکستان له سیاسي او اقتصادي بحران سره هم مخامخ دی. په باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسي کمیټې د مئی پر 15مه د لویې جرګې اوربللو اعلان کړی دی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادې کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د نامنی پیښې او هدفي بریدونه روان دي او بلخوا له خلکو قلنګونه اخیستل کېږي او کاروبارونه اغېزمن شوي دي. د ګډونوالو په خبره هغوی به په جرګه کې پر امنیتي ننګونو او د نامنی د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي او حل لاره به یې راباسي. د پرونۍ غونډې ګډونوال پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوال پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مئی پر 2مه په ښار کې سوې غونډې په غبرګون کې د باجوړ ضلع انتظامي تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هلته حکومت او امنیتي ادارو په سیمه کې د نامنۍ ختمولو لپاره ژمنتیا ښولې وه. په خیبر پښتونخوا کې به د وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځایي ولس یې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای احتجاجي مظاهرې او ولسي غونډې کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د وسلوال پر ضد به کوټلي عملیات کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو غږ کړی دی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچۍ او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ شوو غونډو ته په ویناو کې وکړه. د مئی پر 2مه د کراچۍ په سراب ګوټ کې یوې غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر وویل چې د هغو اتلانو قربانیان به هېرې نه کړي چې د پښتنو د خاورې او حق لپاره مبارزه کړې ده. غونډې ته ویناوال وویل چې عارف وزیر د امن راوستو او د ترهګرۍ د ختمولو غوښتنه کوله او د هغوی په وینا هم دې کباله ووژل سو. نو معلومه سوال د 2020 کال د مئی پر لومړۍ نیټه په واڼه کې پر سردار عارف وزیر برید کړی و چې داغه یو ورځ وروسته نوموړي سا ورکړه. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلې دي. پرون د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپل ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو کس او په لکې مروت کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ادارې په خبره ورشتونو د ځایي ولس شپږ ډېر څاروي وژلي او پر دې سربېره ځینو کورونو او فصلونو ته هم زیانونه اړولي دي. بلخوا تېر ورځ د بلوچستان حکومت ویلي چې هلته له تیرو څلور ورځو راهیسې روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په بلوچستان کې هم څلور کسان وژلي دي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څو نور ماشومان او یو ښوونکی ټپیان شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت د مئی پر 3مه په یو بیان کې ویلي چې د ښوونځي یو 14 کلن زده کوونکی چې د بریدګر شک قربان کیږي د ولادیسلاو ریبنیکار د لومړني ښوونځي په انګړ کې نیول شوی دی. وزارت زیاته کړه ټول پولیس واکونه سم په ساحه کې دي او په جدي توګه کار کوي چې پر ټول حقایقو او شرایطو رڼا واچوي چې د دې غمیز لامل شوي. وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی د خپل پلار په ټوپک د زده کوونکو او امنیتي ساتونکو پر لور څو ډزې کړي دي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ درېمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په اوو اوورونو کې درې دیرش منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی هله هم نه دي سوځېدلی. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په رالپنډي کې سوي دوه لوبې پاکستان ګټلې وې. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ به دوه نورې یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبې د مې پر 15 او 8 کېږي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه.
اوریدن کو تاسو خبرونه ل احمد شاه زمي څخه اوریدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې ده شي. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل او نېشنل ګوندن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه ورغوخته ده. په دې غونډه کې بعد روانو نامنه اقتصادي مسایل او سیاسي بحران په اړه خبرې کیږي. د اسلام آباد زموږ همکار گوهر مسید دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه ده غو سره خبرې کو. گوهر سړی مشه یو کوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې دا غونډه شروع شوې ده او کنه.
ډیره مننه بشیر غواخ او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. نن بالکل دا اورید غونډه چې دا د عوامي نېشنل ګوند او اړخ نه وړاندې کړې شوې ده. دلته اسلام آباد کې یو هوټل دی پاغې کې او په دې کې تر اوسه پورې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د مولانا فضل الرحمن، افتاب احمد خان شیرپاون، نوید قمر او نور داسې چې څونه سیاسي ګوندونه دي د هغې مشران پکې ګډون کوي او دلته راغلي دي. داسې د سحر 11 بجې خوا او شا کې دا غونډه شروع شوله. په دې غونډه کې لکه څنګه ستاسو خبره وکړله چې د وطن د ملک په امنیت او په معاشي بحران او په سیاسي ستونزو باندې دوی مشوره کوي او دا مشوره روانه ده. مختلفو سیاسي مشرانو په دې باندې خبرې هم وکړلې او خبرو کې دوی په دیسیز باندې زور ورکولو چې د ملک سیاسي چې کم حالات دي د بهتر کول پکار دي او چې کم امنیتی حالات دي د دې هم بهتر او خ جوړول پکار دي. د دې غونډې شپږ بجې پورې به دا غونډه سره غونډېږي او په دې باندې چې سره سلا او مشوره وشي په هغې باندې به دوی خپل یو اخري لای عمل جوړ کړي او په شپږ بجې باندې دوی میډیا ته وخت ورکړی دی چې بیا به دوی په دې باندې د میډیا سره خبرې کوي او چې څه هم پکې فیصله وشي هغې اعلان به په هغې وخت په غونډه او په مشوره باندې کوي.
گوهر دی کې په دې غونډه کې د تحریک انصاف څوک شته دی هغوی ته بلنه ورکړل شوی او د پی ټی ایم منظور چې مشر منظور پښتین دی علي وزیر مخکښ دی دوی ته بلنه ورکړل شوی د دوی څوک پکې شته.
په دې حواله سره د پاکستان تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې وه خو د ان پی ویاند زاهد خان تر مخه هغوی د دې نه انکار کړی دی پی ټی آی او هغه پکې ګډون نه کوي او پی ټی ایم ته د ګډون په حواله سره دوی د خبره کړې ده چې چونکی هغه سیاسي جماعت نه دی هغه په الیکشن کمیشن کې رجسټرډ نه دی په دې بنیاد باندې هغه نه دی بللی شوی ځکه چې دا چې کوم غونډه ده د سیاسي جماعتو د غونډه ده په دې کې نور تنظیمونه نه دی رابللی شوی په دې بنیاد باندې منظور پښتین یا پی ټی ایم ته دعوت نه دی ورکړی شوی او چې کوم سیاسي جماعتونه لري هغه خلکو ته پکې بلنه ورکړې شوې ده او هغه پکې ګډون کوي خو پاکستان تحریک انصاف پکې ګډون نه دی کړی.
ډیره مننه ډیره مهرباني گوهر. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې لکه څنګه چې تاسو اوریدل عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه ورغوښته ده او په دې غونډه کې دوی د پاکستان پر روانو نامنه اقتصادي مسایلو سیاسي بحران خبرې کوي. په دې غونډه کې پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکړل شوې ده عوامي نېشنل ګوند لخوا خو هغوی په دې غونډه کې له برخې اخیستو انکار کړی دی او په سوشل میډیا باندې روانو ځینو خبرونو کې راغلی دی چې تحریک انصاف ویلي چې په دې غونډه کې ځکه شرکت نه کوي چې اکثره پکې د حکمران ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه په دې غونډه کې برخه اخلي نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم باجوړ ته ورځو. له هغه ځایه یو رپورټ تاسو ته درورو. په باجوړ کې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره ولسی پاڅون د یوې جرګې له لارې پرېکړه کړې چې که حکومت د امن لپاره کړې وعدې پوره نه کړي نو دوی به احتجاجونه پراخه کړي. د ولسی پاڅون په دې پرونۍ غونډه کې قومي مشران، مدني فعالان، خبریالان او ځوانانو تنظیمونو استازو برخه درلوده. په دې وروستیو کې په باجوړ کې د وسلوالو لخوا ډېری وختونه دیني عالمان په نښه شوي دي. په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په ځواب کې د دې ضلع انتظامیې ویلي وو چې د امن لپاره پاخه ګامونه اخلي. شنواز ترکزه په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ اکشن کمیټې غونډه کې په 15 مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوې. د مې په 2 خار باجوړ کې د سیاسي، سماجي، کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوې. دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینه کوم رقم چیلنجز او یا امنیتي مسلې پیښیدونکې دي. دغه کمیټې غړي او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو ته وویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدمنۍ پیښو کې لږ ډیر کمی راغلی، خو داسې هم نه ده چې ګینه بدمنۍ ورسره ختمه
موږ په داسې خطه باندې آباد یو چې په دې کې همیشه د پراکسی جګړې روانې وي. نو موږ په ریاست باندې خپل فشار سیوا کوو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دی کوټلي ګامونه واخلي او دوی خلاف چې کوم دی کاروایانې وکړي او دا بدمنۍ مخه ونیسي. نو څه د ډېر حده پورې چې کوم دی امون پاڅون په برکات سره چې کوم دی که تاسو ګورئ په ټول پښتونخوا وطن کې کوم دی حالات تر یو ډېر حده پورې په دې بدمنۍ کې کمی راغلی دی، خو بیا هم به خپل دغه تحریک جاري ساتو.
باجوړ کې د ولسی پاڅون پیل د جمعیت علما اسلام فیډل لخوا د هغه پیخي ورستو چې بګه د خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاه باندې 14 شوه او نو موړې پکې بچي شوی وو. دغه پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شوه. ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو. دغه پاتون خار کې تر شپږ 20 اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامیه او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدمنۍ مخه ونیسي، د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوي به وکړي ختم شوی وو. د نثار باز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولې وادي لا هم نه دي پوره کړي. د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خونی مشر حاجی علی شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود وو.
نور پښتانه د جنگونو نستړي دي، د ټوپک نستړي دي، چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو. چونکه دا وسنه لهر روان دي په دې کې ارچا ته به امنی ده. په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ کې د پولیس په ضد کې راځي، فوجي په ضد کې راځي، ملک په ضد کې راځي، کاروباري په ضد کې راځي. نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د خبرو نستړي شو. په کار دار چې موږ ارسړی په خپل خپل باندې مطلب د امن خبره وکړي.
باجوړ کې تر ټولو زیاتې څرګندې پیښې د هدفي وژنو کېږي. په دا لنډ وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علما اسلام فیډلي غړي هدف شوي. تر دې علاوه تېرو وختونو کې سیمه ییز مشران، د امن لښکرو غړي، د پولیو ضد کارکوونکي، عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخښ شوي. د باجوړ د ولسی پاڅون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبریالان هم شریک دي. د باجوړ یو ځای خبریال فضل الرحمن مشال رډو ته وویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي، د قان سره خپل غم خادي شریکه ګڼي او بل دا چې که امن وي ممکن ده خبریالي هم په اسانه وکړي.
قدرت کې امن وي نو موږ به کوم دی دغه د ماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد د دې سیمې خپل چې کوم دی دغه رپورټ کو. موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالیست غواړي چې باجوړ کوم دی د لاړ شي چې په آزاد لاړ شي او په زید دی چې یو ځای کې د بم د ماکو رپورټ دې په ځای باندې د باجوړ سیمې خپل خلکو ته وخایي، د باجوړ د سیمې پیداوار خلکو ته وخایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پورنه غونډه ته د ضلع انتظامی لخوا کوم جواب خو نه دی ویل شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو، پولیسو او انتظامی ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کوي او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پختونخوا کې په بیلابیلو ځایونو کې بارانونو او طوفانونو څلور تنان او په لسګونو مالونه یا څاروي وژلي دي او ځینو ځایونو کې فصلونو او زراعتي ځمکو ته هم نقصان رسولی دی. د موسمیاتو محکمې ویل دي چې راتلونکو څو ورځو کې به طوفاني بارانونه او بادونه چې دی لا نور زیات وي، نو خلک دې احتیاط وکړي. په اړه یې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبہ ادارے یا پی ڈی ایم ترمخا صوبہ کے روانو بارانونو او طوفانونو تیرہ دیر روزو کے سلور کسان وجلی چپک درے لکی مروت او یو شنگل کے دے اوزینو پک جوبل شوی ہم دی دا ڈول دا دیر شنا سیوا ساروی ہم وجلی چپک گڑی بیزی شامل دی دیا د ادارے ویان تیمور علی مشا لیڈو تا پدی باب لوائی
خیبر پختونخوا کی گزشتہ دو روز راسی بارانونو سٹارٹ تھی او پ مختلف علاقوں کی گلی ہم شوی دا تر اوس پورے چگم سر اطلاعات تین نئے اطلاعات مطابق سلور کسان پکی پہک رسید دی دی دا بارانونو آسمانی بجلی او تغیان دلاسا ہم دا کریں گے دو کسان پکی زخمیان شوی دی تر اوسا پوری جکا مونگ سر اطلاعات تی پینزو کورنو تا جزوی طور بانے او یو کور تا پکی مکمل طور پرورنے نقصان رسید دلے دی او 36 گڑی او بیزی پکی ہم بڑی شوی دی
نموڑی جا تکلا چا ویلالا فصلونو تا ہم زیان رسید دلے دی ولی دا حقی کرا معلومات لادوی تا ندر رسید دلے او متعلقہ زلی انتظامی دا حقی تخمین لگ دا موسمیات محکمه ترمخه راتلون کې سوروز کې دا اوس هم دا دغه ډول بارانونو غلې او تیز هواګانو امکان دی نو باید ولس هم او په خاص توګه زمیداران احتیاط نه کار واخلي ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنم ته ډیر زیان اړولی شي خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمه چارواکي ډاکټر فهیم مشالېړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده دغه سسٹم پا وجبانی دا خیبر پختونخوا پا مختلف علاقو کی شبہ پا شبہ دا باران امکان دا دغا تیز بارانونو او دا ہواگانو پا وجہ دا غنم فصل تا نقصان رسیدو خطرہ ہم دے نمون کروندگرو تا دا خواست دا چھ موسم تا دی گوری او اغی حساب سردے خپل کم چھ حفاظتی اقدامات وی نو آغا دے کی پا دی حفاظتی اقداماتو کی دا غم شامل دا چھ کم پٹی دی آغی نا دا اوبو او وستلو خب پورا انتظام دے وکی
دا دمنا چې موسمیات محکمه وړاندې نه په صبح کې د تیز بارانونو سیلې غلې تزمکه د خېدو او په خړونو کې د اوبو راتلو امکان د دیرشم مینه سرګند کړو او د هغه پرانا کې پی ډی ایم پښپګوشتم اپریل خبرداري هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شیو چې په دې ورځ شپو کې د غریز سیمو مخه نه کوي دغه ډول ضلع انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو په کوټه کې د تنخواه او نورو مراتب لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو ملازمینو احتجاج دوام لري د دوی د احتجاج له تیرې وینې میاشتې راهیسې روان دی د احتجاج له امله په پوهنتون کې زده کړې ودرېدلې دي مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر تر ژره حل کړي بل خوا ته د وزیر اعلی دفتر وایي چې په دې اړه یې ځینې ګامونه اخیستي دي ایوب ترین پی رپورټ لري
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه او مشالېډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وشو چې داغه منیسټر زمرک خان په دې کې موږ ته 18 کروڑ روپۍ منظور کړې چې زموږ د دوه میاشتو تنخواه په دې کې راکول شي لیکن زموږ سیکرټري هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپۍ سفارشات کړي دا 15 کروڑ روپۍ زموږ نیمه تنخواه هم نه ده نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نکو او یونیورسيټي بند ساتو تعلیم د الکوانو بیخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دوی به په چیش باندې یونیورسيټي ته راځي
په دې اړه مشکله ده پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تما نو اگر اتول پکار دی چې د بلوچستان حکومت پر اتلونکو بجټ کې د صوبې د یولس یونیورسيټانو لپاره د 2 روپۍ په ځای په کلنی بجټ کې 10 روپۍ وټاکي
دغه گزارشات موږ د حکومت سره لتیرو څو کلو سره کوو چې وایي یونیورسيټانو باندې انویسټمنت وکړي یونیورسيټانو ته خپل معقوله بجټ ورکړي چې یونیورسيټانو وچلیږي د تاسو معلومه ده د درې کالو سره خصوصا موږ هر دوه میاشتو بعد په احتجاج مجبور ملګرو د درې درې څلور څلور میاشتې مخکې تنخواه نه ملاویږي. د دې بد اثرات لیکن دا سټوډنټ ته ځان کې دا ټیچرانو ته استادانو ته تنخواه په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټو مخ ته ودرېږي بجای د دې چې پر اوډو باندې دوی ولاړ دي. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسټي هم توهین.
په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویان دي میرمن فر عظیم شاه سره تماس ونیوي، نو هغې ومشال ریډو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپیو د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډېر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسټي و اکاونټ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسٹی کے جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بھی
لیکن کا مجبور گرو دا یونیورسٹی مالی بے ضابطگیاں ہم زیادتی دی پاگا والا ہم مجبوارو چی معاملات دا بہتری و خواتر آسی او کم اعلان چی علا وزیر کرے دی اگا اس پا پروسیس کی دی پا اگا کچھ مشکل نستا دیر جر بدا کار تر سر آسی. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسټیانې د مالی مشکلاتو سره مخ دي، چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې درې میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و او وروسته صوبایي حکومت و دې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي وې.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو وسوم لکراچی تستا یو رپورت وړاندې کو. پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل یو مخکخ سردار عارف وزیر دریم تین په مناسبت په وزیرستان او کراچی کې غونډې کړې دي. په دواړو غونډو کې بیلابیلو سیاستوالو د عارف وزیر په اړه خبرې وکړې. عارف وزیر وسوال په 2000 کال کې خپل کلی ته په لار وجلې و دغه د وژنې موري چاله نه ده منلې. په دې غونډو کې د امنیت په برابرولو او ریاست د ترګرو په ضد یو شن پالیسي غوره کولو مطالبه هم شوې دي. پاړې د نیاز علي خان رپورټ.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په 2 د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبی وزیرستان په وانه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هېر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
عارف وزیر او دغه سي ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي په وانه کې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې په خپله خاوره باندې ځان ورکو دشمن
وکړه. علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیخي روانې دي خو اوس اولس بیدار شوی دی او موږ نور په خپله خاوره بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاڅېدلې شعوري ترلاسه کړې او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشت تسیمو کې د امن باوري کړی. په کراچۍ کې را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خوره د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست دغه غوښتي دغه مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده. سردار عارف وزیر
خور مخته
دا پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړي وو چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړي. د هغه د وجنې ذمہواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خور او وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږ وو او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزيږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په خبر کې د چارواکو او سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې ده او په دې غونډه کې سوداګرو پر حکومت تور پور کړي چې د وادو باوجود یې په تورخم مشکلات نه دي حل کړي. دوی وایي چې په کار د ویزې اسان شي او چې خلک په اسانه باندې سفر او کاروبار وکړي شي. د دې غونډې په اړه د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت له امله افغانستان سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
چې چا کومه ذمہواري ده په کار چې کسٹم خپل کار کوي لکه په نور پاکستان کې هم دا بارډر دي په کراچۍ پورټ ته په لاهور کې چې کم زموږ انڈیا سے کمبارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تو خام کے خاص کر دا دمنگ استاد ملک بدقسمتی دا چاہے امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کہو افغانستان دمنگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمنگ سمرا چی دے پاکستان پیداوار دے آگو خوخت ہے آگا پیداوار باندھے دو کا غنم واخلے زمون غوری واخلے زمون ملک کی جڑے گی اور زمون نور دسی شین ہو دا چینی خوس آگ شو آگا شینا سے کم زمون ملک کے زیاد ہو زمون لوس کرل ملک کا نقصان دے فائدہ نشتا.
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلود او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل. دې غونډې ته د کسټم پولیسو اف آی اے او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل افسران رابلل شوي وو او دا غوی په کار پکې سختې نیوکې وشوې او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو ولسونو ستونزې هوارې کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری وویل چې په کار د داسې غونډو کې شوې فیصلې بیا زر عملي کړل شي.
میټینګونه ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي. موږ دا یو چې د پاکستان ایکسپورت مضبوط شي، خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او شي، موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کړه. دا څله دا چې د پالیسیو سره نتیجه نه راوځي او څه غلطې پالیسۍ شي. که چېرته پالیسي نرمه وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه میلاوي دی، دغه شان زمون تجارانو پاکستان سره ته سہولت وای، پاکستان پایدا داوا دوه دوه نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورت کړي هغه درې وسول راغله.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل ته انتظامی چار سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وویل چې هلته د تورخم سرکونو پر خکولو او د گاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان واندای او چې دا سر ته ورسی نو ډېر ستونزې به ورسره هوارې شي.
چونکه هغه کنستراکشن روان دی، هغه یو غټ پروجیکټ دی، انټرنیشنل سټانډرډ انټیګریټیډ ټریډ مینجمنت سیستم دا غي په وجه دا غدا او بل چې کوم دی د گیټ ډېر وړو کې دی، یو گیټ وړو کې دی، یو گاډي په وخت تیرې دی شي، کدا دو درې شي نو دا به ډېر چې کوم دی هغه از شی به آسان شي. دا چې د کال اخیره پورې دی کې سټوریج دی، دی کې ون ونډو سیستم دی، دا کسٹم آفیسز دی، دا ایف آئی اے آفیسز دی، سکینر زیات شي، مینول دا غب زیات شي، بایومیٹرک سسٹم برا شي، دا غد پارا دی کلیرنگ ایجنٹ تا بخپل آفیسز وی، خپل با انٹرنیٹ وی، دا ټول ٹیکنیکل شي تا راشی او دا زائیں با ختم شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې ربل شوې وه چې د اپریل په 12 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول. په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي څلور نیمې بجې شوې. راځي د ځینو خبرونو چې د نن ورځې پیښې دي او خبرونه دي د هغې په اړه مختصر تاسو ته وایو چې عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه وربللې ده. د ګوند مرکزي بیان سینیټر زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو تحریک انصاف پکې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې ده. د هغه پهنا په دې غونډه کې د پاکستان موجوده اقتصادي، سیاسي او همدارز د عدلي اړوند مسایلو ته د حل لار لټول غواړي. په بجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسی کمیټه د مئی پر 15مه د لوی جرګې وربللو اعلان کړی دی. د بجوړ په مرکز ښار کې پرون د یادې کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې په مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د نامنې پیښې او هدفي بریدونه روان دي او بلخوا له خلکو قلنګ اخیستل کیږي او کاروبار اغېزمن شوی، نو ځکه پکار ده چې حکومت دا مسائل حل کړي. د خبر پختونخوا بلوچستان کې ورښتونو اته کسان وژلې دي. پرون د خبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې به مبارزې ادارې په خپل پاڼه معلومات ورکړي چې په شنګله کې یو کس او په لکې مروت کې د دوو ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي دي. اوس هم اوریدونکو راځي چې د مشال ترڼا لاندې بحث وکړو.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترون لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کومه. نن د مئی درېمه ده چې هر کال د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي. په پاکستان کې په تیر یو کال کې د فریډم نتورک لمخي 80% خزيات خبريالانو پر ضد او د رسنیو پر ضد غواښونه او خطرونه زیات شوي دي. فریډم نتورک په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او د رسنیو د ازادي لپاره کار کوي. د همدې ورځې په مناسبت باندې د مشال ترنالاندی په حسمو څنګهړي کړی دی. په دې کې به له ملوانو سره په پا پاکستان په پا تیر بیا په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د خبريالانو او د رسنیو پر حالت خبرې کوو. ملوانو مو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د اسلام آباد د خبريالانو د اتحادیې یو فعال غړی حنیف خان دی. حنیف خان، تاسو او اقبال خټک سب تاسو دواړو تار کله وای
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تشکر
مننه اقبال خټک صاحب. اقبال خټک صاحب، فایل ولا تاسو کو په پاکستان کې چې کوم خبريالان دي یا رسنۍ دي، تاسو رپورت تاسو هر کال جوړوي، سب کالم تاسو جوړ کړی دي او پاغه کې مو یو تصویر ک تاسو یو لند شانتي یو تصویر راکې چې په تیر یو کال کې تاسو د رپورت څه وایي چې د خبريالانو یا د رسنۍ دا ازادي حالت پر کوم ځای ولاړ دی؟
دا دغه کال رپورت موږ د پاره ډېر تشویش سبب پدې دی چې دې کال موږ کتل په تیر یو کال کې تقریبا یو سل سلويخ واقعات شوه دي د ژورنالستانو سره. په دې کې 15 ژورنالستان وژل شوي هم دي او ډېر پکې اغوا کړی شوي دي، تختولي شوي دي، يرولي شوي دي، عملي پی شوي دي، خو کړی شوي دي سره. لیکن دغه صورتحال په تشویش په دې نظر غنو چې کدی نه یو کال مخکې رستو مونږ لا شو چې کلا عمران خان وزیر اعظم د پاکستان، نو هغه آخري کال دغه په وخت کې تقریبا اتیا واقعات شي. لیکن اوس چون کې نوې حکومت راغله ده، د یو اتحادی جماعتونو ګوندونو چې د هغه یو کس ټاکل دي او وزیر اعظم چې د شهباز شریف دی، مون ګړل چې د دې په وخت کې به په پاکستان کې د ژورنالستانو د تحفظ یا د رائے د ازادۍ په والي سره به حالات خوب شي او هغه شانتي بني څنګه موږ د عمران خان حکومت کې قطر.
حالانکه تاسو شاباز شریف صاحب تاسو یو پروګرام کې راغلی وو او تاسو خپل اچمال دلی او تاسو خپل یعنی سایلې ما غ ډیر زیاتو ځکه چې هغه اعلانونه یا ځینې ژمنې کړې وي.
بالکل کاکړ صاحب هغه د تیر کال په دولسم میاشت کې زموږ په پروګرام کې اسلام آباد کې راغلی وو او هغه موږ سره ډیره کلکه یو وعده را سره کړې وه چې هغه به ډیر زر کې هغه څه ګامونه پورته کوي چې کم اړخ ته د هغه نظر راغوښتل شوی و سره. لیکن بده مرخه چې دی تر ننه پورې د هغه په خپلو وعدو باندې لا څه عملي ګام نه دی پورته شوی. د دغه رپورټ وینا مطابق چې دی د پاکستان مرکزی ښار چې وته و اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ښار ګڼل شوی دی سودرستان لپاره. سلویخ فیصده په دغه یو سل سلویخ واقعاتو کې دغه پیښې صرف په دغه ښار کې شوي دي. او بیا په دویم نمبر باندې پنجاب ولایت دی چې چېرته 15% شوي دي او سند په درېمه برخه باندې دی چې 23% دا واقعات پکې شوي دي. خیبر پختونخوا کې چې دی په څلورم پوزیشن دی چېرته 9%. او بیا چې دی بلوچستان کې که موږ ګورو نو هغه کې د دې نه هم کم دی.
حنیف خان صاحب تاسو سوال دا دی چې تاسو آیا تر کومه حده پورې د اقبال خټک صاحب دغه رپورټ ته اتفاق کوي یا تاسو څه پکې اضافه کوي؟
خټک صاحب چې کوم د خبرې نشاندهی وکړه او د کوم توقع اظهار شدوی کولو چې د عمران خان صاحب د حکومت نه پس زمونږ دا تمه وه چې د شهبا شریف صاحب یا چې کوم نوی حکومت راځي د هغوی په دور کې به د صحافیانو یا د میډیا چې کوم یو مکمل یو د آزادۍ خبره کیږي په دې حواله به څه مثبت ګامونه پورته شي یا به څه تبدیلي متکاره شي. خو د بد مرغ هغه ونه شو بلکې نور هم شزنه سیوا شول. د اردو یو شعر دی چې مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ. المیہ دادا چې مونږه تم ادا نه رڼا چې کم وعده دی موجوده د پی ڈی ایم اتحاد مشرانو د صحافتي تنظیمونو سره وکړي د میډیا هاوس سره وکړي د میډیا د آزادۍ په حواله چې کوم موږ ډاډ ګرنه را کړی وه هغه یې سونه شول. بلکې زه به دا ووایم چې په هغه کې لږ تیزوالی او سیوا چې کوم
یعنی هغه تیزوالی او تیزوالی څنګه راغلی دی
تیزوالی داسې راغلی کاکړ صاحب چې موږ ته روزانه د پیمرا په شکل کې کوم چې ریګولیټری اتارټي دا د الکترونیک میډیا د هغې په شکل کې میډیا هاوس ته باقاعده هدایت جاری کیږي چې دا به چلوئ دا به نه چلوئ دا خبر به ورکوئ دا خبر به نه ورکوئ. د دې ادارې په حواله به خبره کوئ خاص کر د ججز خلاف به خبره نه کوئ د فوج خلاف به خبره نه کوئ د پلانکي خلاف به خبره نه کوئ د باسر قوتونو خلاف به خبره نه کوئ او که خبره کوي نو باید له چینل بندي.
یعنی دا خبرې دا یوازې اوس د دې شهباز شریف په حکومت کې دي کنه د عمران خان په حکومت کې هم دغه
سي عمران خان په حکومت کې هم اوس هم دي دا شی اوس هم لا جاري دی په دې کې څه تبديل نه راغلی راغی او چې د کاکړ څخه تاسو ته آزاد فور غواړم ته بدقسمتۍ نه د پیمرا یا هغه ادارې کوم چې ریګولیټری اتارټي دی یا د صحافتي تنظیمونو سارنی کوي دا وی واګی چې کوم دي کنه د بدقسمتۍ نه هغه بل ځینې چې دی هغه نیول کیږي او دا هغه ځینې کنټرول کیږي. دلته کې د نېشنل انټرست په نوم باندې دلته کې د عدلیه د ازادۍ په نوم باندې او دلته کې د هر باسر قوت خلاف کا دا وی خلاف نه بلکې دا وی چې کوم اکچوال یو کاروایی روانه وي یا خپل کردار دی کپه هغه خبره کې نو تا ته ویل کېږي رول چې تا چې دی دا غلط کار دی او دا د عین خلاف دی قانون خلاف دی او تر یو جبا جبا قوانین او جواز چې دی هغه درکول کیږي. دلته کې المیه دا ده چې یوازې کاکړ سي د باسر قوتونو نه بلکې که په یو کوڅه کې یو باسره سړی دی که په یو محله کې یو باسره سړی دی که په جومات کې یو ملا باسره دی که په یو کلي کې باسره خان دی که په یو علاقې کې سیاسي ګوند باسره دی او که په دې ملک کې سیاسي قوتونه باسره دي دلته کې څوک باسره دی په قوت کې دی هغه دا خبره کې شروع زما په حواله باندې به هغه خبره کې کم چیزا اورېدل غواړم
حنیف خان تاسو مهمې نقطې ته اشاره وکړه یعنی ریاست او ټولنه او بیا په کوم انداز باندې د طاقت او د قوت خپل یو اظهار دی یا بیا دغه ویش دی په هغه تناظر کې تاسو خبرو کوي. اقبال خټک صاحب تاسو تیر ظلم هر کال تاسو دغه رپورټ جاری کوي او تیر ظلم تاسو اسلام آباد د پاکستان کې د خبريالانو یا د رسنیو لپاره تر ټولو خطرناک شار بللی وو. هغه وخت زموږ ذهن کې ځینې واقعات وو هغه لکه خبريالانو لکه اسد علي تورو لکه ابصار عالم وو حامد میرو یا ځینې یو واقعیت به نور شوي مانه به یې ری وی سړی دا فکر کوي چې کله ستاسو ته اشاره وکړو اوس خو ستاسو په خیال باندې هم دغسې واقع ده د ولې اسلام آباد دا ځل بیا خطرناک ښار کې راغی؟
کاکر صاحب دې کې چې دې ګورو چې کله په پاکستان کې سیاسي یا معاشي درجه حرارت زیاتیږي ژورنالیستانو باندې حالات هم خرابیږي. او دغه وجه دا ده چې څنګه چې زما ورور حنیف وویل چې هر یو کس غواړي چې د خپلې طبع خبر نشر شي او هغه خبر چې دی نه غواړي چې نشر شي هغه باید چې ونه شي. همدغه وجه ده چې موږ ګورو چې دې وخت کې په پاکستان کې سیاسي او معاشي درجه حرارت ډېر زیات دی او لا خو ته به د یو اړخ لا به د بل اړخ په دامینس کې چې دی اوس آزاد ژورنالیستان ته پاتې کېدل ډېره ګرانه شوه او نه یو اړخ نه د بل اړخ آزاد ژورنالیست تسلیموي. موږ په حیثیت کوم یو قبایلي نظام کې اوسو او هغه دا دی چې زما خلاف به خبره نه کوي او تاسو ګورئ چې
یعنی د انتقام روایت چې دا د انتقام روایت ډېره ژوره ده په ټولنه کې
دا دومره ژوره ده چې ما خلک د به ډېر وخت اخلي تر څو چې موږ
یعنی تاسو چې دلته د سیاسي او اقتصادي درجه حرارت یعنی د سیاست غزيات شوی دی تاسو اشاره دی ته چې شهباز شریف په مقابله یا پی ډی ایم په مقابله عمران خان یا بیا عدالت پکې هم یو رول لري یا پر فوج باندې تنقید کېږي نو تاسو واسي چې په اسلام آباد کې دننه چې دغه اداري دي یا دا ګوندونه دي د دغو اختلافاتو په نتیجه کې اسلام آباد د خبريالانو یا رسنوي دپاره تر ټولو خطرناک ښار ګرځېدلی دی؟
ما په خیال کې دی وخت کې معلومات ډېر مهم دي هر اړخ لپاره هر یو ګوند لپاره هغه کې عمران خان دی او شهباز شریف دی یا د پی ڈی ایم نور ګوندونه دي او کله چې دغه شانت حالات موږ وینو په پاکستان کې نو موږ دا وینو چې په ژورنالیستانو باندې فشار زیات شي او هغه به خلک واضح مقصد دا دی چې معلومات کنټرول کول غواړي دغه خلک هغه ګوندونه دي او هغه ریاستي خلک دي او دا د تیرو څو کلونو ډیره زیاته شوې ده او موږ کتل چې په اسلام آباد باندې ښار چې هغه ډیر مهم ښار دی پاکستان لپاره او لوسو لپاره او د دې ځکه مرکزی حکومت د دې ځکه خلکو د قسمت فیصلې کیږي سیاسي فیصلې کیږي معاشي فیصلې کیږي نور اثر ادي عدالت کې دا نو یقینا فشار په ژورنالستان او په اسلام آباد کې زیات دی او د سر دا فشار لګاتا سو ګوري چې عمران خان کله عدالتونو ترازی هلته کې مونږ ګورو چې ژورنالستان چې دی پولیس یو ډوي او خلک د څه خلک چې نامعلوم وته ویل کیږي زمونږ د رپورت مطابق چې دی تقریبا دیش فیصد نه زیات واقعات کې چې دی ریاستی یا حکومتي ادارې یا خلک یا ورسره نامعلومه خلک یا نامعلومه ادارې نقطه یو غټ شمیر دی چې د ګورو چې موږ پاکستان په ژورنالستان څوک گزار نه کوي.
اقبال خټک صاحب زوبه بیا خیبر پښتونخوا بلوچستان تم زو ځکه چې په خوا باغه ډیر خطرناک وو د خبريالانو لپاره دغه کم رجحان د بدلیدو خبره ده پر دې به خبره کوم له تاسو زخه ځکه تاسو په دې سیمه کې ډیر کار کړی دی او خبريالانو سروینه او سفرونه هم کوي. انیف خان تاسو زخه یو سوال دی تاسو چې کوم تاسو خپل تاسو خیبر ټی وی کوم کار کوي خبريالي ډیر فعال یاست ستاسو چې کوم په سیمه کې خبريالان دي خصوصا چې کوم پښتانه دي دغه دي هغه داغو د شکایتونو دراتګ سلسله زیاته شوې ده کمه شوې ده شکل بدل شوې دي کنه هغه سیده لکه څنګه چې پخوا وه؟
ککړ صاحب یو وخت وړاندې زمونږ نمائنده دی بنو کې ګور وزیر هغه وپتختولو دوه ورځې تقریبا یو نیمه ورځ ور سره وو ټوله شپه ور سره وو ټوله ورځ ور سره وو چې کله پې تشدد کولو ویډیو ولا جوړ کړه ورته وی چې دا ویډیو در ځکه جوړو چې نور ته دا ښایو چې وروره دا عمل به سر کیږي که زمونږ په حواله باندې زمونږ د خواهش مطابق چرن نه کوي صحافتي اقدار او میډیا ازادۍ او دا خبرې ټولې دا نشته په هغه علاقو کې دا بنو خبره ده کوم جین خا بیا پرې خوځو بیا ورته ووی چې د پلانکی ایشوز باندې به ته خبره کوي او پلانکی باندې به خبره نه کوي
یعنی تاسو د دې یعنی که چرته دته مسله نه جوړیږي تاسو ادارې ته تاسو ویلای سي چې په کومو موضوعاتو ورته ویلې دي چې تاسو نه کوئ او که تاسو ته مشکل وي یا د امنیت ته مسله وي تاسو دا سوال جواب ضروري نه دی
کړی. زه ورته په اشاره ته ما هغه د کفر او د اسلام خبره نه دیږي هغه چې کوم مقامي سیاسي معاملات دی پاغي کې د هغه په اړه باندې ورته ویل شوی دی چې په دې موضوع به خبره کوي په دې باندې بنه کوي هغه ورته ویل چې ضرور ما کار نه دی اورته کار دی دا به موږ خپل کارو معلوم دی خیر تشدد ته کړي دي بیا مظاهری شوی دي او باقاعده او داسې هم نه ده چې خلک نه معلوم دي اوس خو ډاکټر صاحب خټک صاحب زمانه زیات په دې باندې سرفراز دي مخکې به دا خبره وه چې نامعلوم اوس د هر عمل چې کوم خلک دی څوک چې کوم کاروای نه کوي هغه تقریبا معلوم وي هغه نامعلوم اوس نامعلوم نه دي هغه معلوم نه ټولو ته ها او دا معلوم کېدو نه پس هم د هغوی خلاف څوک څه نه شي کولی نو خبره چې ګور وزیر صاحب څه مو خبر کېده نو هغه صفا خبره وکړه چې بیا هغه ګوډه او بیډ ولا کیسه والته کې دا غیم په حواله باندې
ښه طالبانو او د بدو طالبانو
اگزیکټلی هغوی او چټکړه او بقول د ګور وزیر صاحب او بیا هغه نو تفصیلی خبرې دي چې هغه پاک خبرې وګدي شي خو خبره زموږ دا ده چې اوس په موجوده صورتحال کې موږ دانو شو ویلې چې د پښتونخوا یا د بلوچستان صورتحال بهتر شوی دی بلکې زه په دې کې یو نقطه ویل غواړم صورتحال بهتر شوی نه دی بلکه د پښتونخوا او د بلوچستان صحافیان د مدور هستی چې په دې صورتحال سره مخ دي هغه ته اوس پته ده چې موږ به کوم شي
کوم شي باندې رپورټ کوو. دا ډیره مهمه خبره ده د خبرې کې اقبال خټک صاحب چونکه تحقیق کړی دی او دا رپورټ یې خپور کړی دی هم دې تزرات لمه چې اقبال خټک صاحب لکه اسلام آباد او تاسو دوم کال دی تاسو سدا تر ټولو خطرناک شهر دی خو قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا نه یوازې په سیاسي لحاظ پر خپل ځای باندې پاغه کې ګرمه ګرمه ده بلکې هلته یو جنگ جګړه روانه ده که په بلوچستان کې د بلوچو بلتون غشتونکو جګړه ده که بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو والا کیسه ده نو په داسې حالتو کې آیا په کار دی چې تر ټولو خطرناک سیمې هغه ولای نه چې اسلام آباد دا ولي
صرف ستاسو سوال ورته نه مخکې ځکه کومه خبره نه شي نو کړو ګور وزیر په والي سره تاسو دا وګورئ چې دا خبر ګډ ګډ کې خور شوی دی تر نن پورې حکومت د سیلانو نه کړو چې هغه په دغه حالاتو باندې ګور وزیر څه شوی دی هغه باندې څه تحقیقات کوي نو حکومت خاموشي په خپل دغه خبرې مونږ لپاره فکر مند دی ولې دی خاموش دی ولې دی په ګور وزیر یا دغه شانتي نور دا یو سلويخ واقعات څه شوی دی په تیر یو کال کې په دې باندې ولې خاموش دی دا خاموشي په خپل هم ډیر معنی خیزه ده تر کومه پورې تاسو ویل د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د دغه رپورت مطابق ټول نه کم واقعات په دغه دوه سیمو کې شوی ایا د دې مطلب ده چې دلته کې آزاد ژورنالیزم کې دلته کې خطرات نشته دلته کې هر څه ماحول ټیک دی نه او چې په ټول نه پرمن علاقې قبرستان او قبرونه چې چرته د قبرونه جوړ دي
خاموشي وي
بلوچستان او خیبر پختونخوا چې ده د ژورنالیزم د پرې قسم قبرستان دی او د دې ځکه موږ ګورو چې د فوج ډیره زیاته موجودګی ده د فوج دلته کې دغه زیات دی نو دې ته وجه موږ ګورو چې ژورنالستان په خپل اوس دغه یو فیصله ځان سره کړی ده چې خاموش دی پاتې شي یعنی ځان دې سنسر کی ځان دې سترګې پټې کی غوونه دې بند کی او خله دې هم بند کی نه دې ویني نه دې اوري او نه دې وینا کی ګنه ته ژوند ته خطرې او د دې مخه کې دغه فیصله کولو کې بنیادی چې کوم ماته وجه ښکاری هغه دوه درې وجوهات دي یو دا چې حکومت خپل د سیاسي قانون سازي تر دوه کالو مخکې پورې نه وکړي چې د ژورنالستانو د تحفظ لپاره سپیشل قانون سازي وشي دویم دا چې د میډیا ادارې خپلو کې د نن نه چې د سیاسي نظام ورکړي نو چې ژورنالستان خپل ژورنالستان زیات محفوظ وساتي څنګه چې موږ ګورو د نړۍ نور میډیا ادارې چې خپل ژورنالستان محفوظ ساتل لپاره مختلف کیس ګامونه پورته کوي نو دا دغه سیمې چې دي واقعیت او حوالې سره خبرې ورته کې لکه کم دي لیکن زه ګڼم چې تلته ژورنالیزم ډیر زیات نقصان پدې رسیدلې چې ژورنالستان د خپل د ژوند محفوظ کول لپاره هغه څه چې دی ویني اوري او وته معلوم دي
په هغه باندې ځانونه کانا چولی دی پښتو کې استلان شدی کې حنیف خان لکتا او سو او اقبال خټک سره دواړه په دې و خبره متفق یاست چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې حالت ډیر خراب دی او خبريالانو ځانونه وړاند کړي کانا کړي او هغه چان نه ریپورت کوي چې کوم شان د ریپورت کولو ضرورت وي نو داسې حالاتو کې تاسو بیا د یو تجزیه په حساب باندې د دې نقصان او تاوانونه چرته خبريال روند یا کونسي او ځان نغرزه کې لوشانو سره نو داغه نقصان تاسو ویني عملا په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې سي په نتیجه کې داسې بیا څه کېږي
چرته کې کم د په تنظیمي سره باندې کم کرپشن روان دي او پاکي ډېر لوی خلک انوالو دي هغه چې کوم مقامي خلک دي او کوم باسر قوتونه دي دا غو یو ګډ جوړ دي او هغه الته کې د خلکو د ډیولپمنت لپاره چې کوم فنڈ اخلی په مختلف شکلونو کې د سرکار نه او د غیر سرکاري ادارو نه دا هغه کې کوم کرپشن روان دی هغه په ډاډه ژړه روان دی په آزاد منډ روان دی دا هغه مخنیوی نشته لہذا د خلکو ترقی ودرېدلې ده د خلکو د ایجوکیشن د پاره چې کوم بنیادی سہولیات پکار دی هغه نشته برابر دی ځکه چې هلته څوک رپورټ نه کوي هلته څوک وایي نه څوک خبر نه کوي د خلکو بنیادی چې کوم د تعلیم یو حق دی هغه نه محروم دی په سرکاري اسپیتالونو کې چې کوم هلته کې روزانه چې کوم حادثات کیږي په کوم طریقې سره خلک ځپلې کېږي هغه رپورټ کېږي نه ځکه نه رپورټ کېږي چې هلته کې بیا هماغه انتظامي چې کوم ده هغه مختلفو حلقو سره خپل اثر لري دومره زورور دی هغه چې د هغوی په حواله باندې ته خبر نه شي کولی دا تمام دا هغه خبر دی کوم چې موږ ته ښکاري دي داسې خو هغه که موږ وګورو دا خو په سرفیس باندې یو معامله روانه ده په بنیادی په معاشره کې چې څومره مسایل دي د هغې تمام مسایلو د مخنیوي لپاره چې میډیا کم کردار ادا کوي د انفورمیشن په شکل کې هغه سلسله ودرېدلې ده او په حیثیت کې معاشره چې دی هغه ټول سیمه چې کومه ده هغه د جمهور کار ده او مخې ته نه ځي
مننه عنیف خان اقبال خټک صاحب قانونونو ته براچو ستاسو په کوششونو باندې د نورو رسنیو د نورو خبریالانو لکه عنیف خان دغه چې کوم پی فیو جی دی یا نورې ادارې دي یو قانون په پاکستان کې د عمران خان په حکومت کې دغه سو یعنی پاسو نو د وروسته دوه کال کېږي نو داغه خو یو اثر وو چې د دې حالات چې کوم تاسو بیانوي تاسو واسه چې نور خراب شوي دي دا خو په کارو چې نور بهتره شوي وای نو وجه څه ده چې قانون به تاسو هر وخت غوښتنه کوو نو دا خو د قانون پاس شو نو بیا
بالکل کاکر صاحب مرکز کې تقریبا یو نیم کال شو چې دا قانون پاس شوی دی په سند کې دوه کال شو چې دا قانون پاس شوی دی سند کې اوس چې دغه کال په شروع کې د قانون د لاندې یو کمیشن جوړېدل هغه کمیشن جوړ شو د هغې غړي وټاکلی شو د هغې مشر وټاکلی شو لیکن اوس هغې کمیشن ته چې دی نور مرسته ورکولو ضرورت دی یعنی د هغې دفتر نشته دی هغې سره د سپورټ سټاف نشته دی هغې سره انټرنیټ نشته دی هغې سره کورسۍ نشته چې کینی پی غړي او د ژورنالستانو د ژوند د پاره چې کوم خطرات دي په هغې باندې مسلې ولا حل کړي دغه شانتي په مرکز کې چې تر اوسه پورې کمیشن نه دی جوړ شوی چې تل تر پورې دا کمیشن نه جوړ شوی قانون بس هسې پروت دی او څوک ترې څه فایده نشي اخیستی همدغه وجه ده چې موږ ودا تیر کال په دسمبر کې 2018 کې وزیر اعظم شهباز شریف صرف ته دا خبره مخته کړه او هغې خپله وینا کې دا وویل او دا ټوله دنیا او قطره وای اورېدله چې هغې ویزه مزه ډېر زر کې ده لیکن موږ ګورو چې سیاسي دلته دې وخت کې درجه حرارت دومره زیات دی چې د حکومت اور سره د اپوزیشن سیاسي مشرانو د خلکو د مشکلات د ژورنالیزم د مشکلات د ژورنالستان د ژوند د مشکلات اړخ ته هیڅ سوچ فکر هغه چې څومره ورکول پکارو نو ورکړي کیږي سره خو بیا هم چې دا د دې ذمہواري ده چې باید چې دا
خبر
یو خبر دا کوم چې نقصان غټ نقصان خلکو ته دی
ها
ولې چې دې ته معلومات نه رسي او که معلومات نه رسي نو تاسو بیا سوچ وکړئ چې په دې تور تیار کې سبق کیږي او د خلکو ژوند او مستقبل بسي
مننه اقبال خټک سره زب بیا راځم کېدای شي اخري سوال تاسو نو کومه حنیف خان لکه یو خبره دا کیږي چې د دې ټولو کې سو خلاف یعنی رسنوي ته دمکیانی په خبريالانو حمله مشکلات یا سنسرشپ په پاکستان کې یو وخت کې ډیر زیات مؤثره د تنظیمونو او د صحافیانو نو هغه به دیشانو ته جواب ویلی نو آیا په پاکستان کې خپل د صحافیانو تنظیمونه چي دي هغه هم د دغه سي حالت د خرابېدو تر یو حد پورې ذمہوار دي چې هغه خپل هغه رول نه دا کوي لکه په خاطي ولی
تاسو خبره ډېره نه پوری درست پدې دا چې دلته کې د صحافتي تنظیمونو په نوم باندې مختلف خلکو وړه وړه ګوندونو کول او کړی دي جوړ کړی دي او هر یو سړی چې کوم دی هغه یا هر یو پن چې کوم دی هغه خپل مخصوص ایجنډا چې کوم دی هغه سر ته رسي جنون چې کوم تنظیمونه دی هغه ډیر پشمار دي نو دا هغه جنون تنظیمونه هغه اواز چې کوم دی هغه بیا دومره توانا نه وي یا دومره هغه اثر نه لري ځکه چې کوم خلک تاسو کې تقسیم جوړول غواړي هغه دا د سټیفیکیشن ورکړي یل تاسو دومره تقسیم کې تاسو هم اول خپل چې کوم اصل تنظیم دی هغه خی نو دغه یو بهانه چې کومه ده سرکاري ادارو ته او باسر خلکو ته یو ست یو بهانه میرا شوې ده چې ساکن دی او
خو چې کوم اصلي تنظیم دی چې کوم اصلي تنظیم دی یا تاسو سره یاست او تاسو به کینن واسه چې هغه اصلي تنظیم دی هغه اصلي تنظیم څه کوي کنه
بالکل جی مونږه د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالیسټ او آر آی یو زی د مونږ چې کوم د خټک سپت زیات پچدا مونگا پا ہر ہفتہ کی جی مونگا پسنا سے ایشو ماندی مظاہری وی درنی وی باقاعدہ ملاقاتوں وی اور ہم دلہ داغی اثر ہوں وی داغی اثر پدی وی چمونگا پا دیر و صحافیانو چکم معاملات دی اگے کی کلور سنئی خپل خبر متعلق خلق تر سوال دا پاغي من عمل سمر کیگی اگے او بیل ٹاپک دے حکم اس کم مونگا یو خبر رسول کوشش کو او خبر متعلق خلق تر سوال خپل چکم پروٹیسٹ دے خپل احتجاج چکم دے ریکارڈ کو او خټک صرف داغي گوا دے جک چدی خپل هم زوم په مختلف پروگرامونو کی شرکت دوی کئ لہذا د خپل وسه پوری مونگا کوشش روان دی او کوشش کو دا ان شاء الله جاری وی خو کوم خلق چې غواړي چې صحافی تنظیمونه دي کمزوري وي دا غوی په ایمان باندې دا غوی په وینا باندې دا غوی په سازشونو باندې دلته کې واړه واړه غوندونه چې کم دي دا غي جوړول وسره تر اوسه روان ده او چې کله نو ایشو راځي نو غي نو ایشو اډرس کولو په ځای باندې د صحافتي تنظیمونو کم اختلافات دی پاغي باندې خبره شروع کړه.
مننه حنیف رحمان صاحب. اقبال خټک صاحب لکه څنګه چې حنیف خان خبره وکړه تاسو آیا خپل صحافتي تنظیمونه ځکه تاسو هم ډیره تجربه لري خپل ډیر وخت جرنلستان پات سوی هغه خپل وخت سره کې تاسو موازنه وکي آیا خپل د خبريالانو څکم تنظیمونه دي هغه ذمہوار دي د جنو حالاتو
ما په خیال کې ذمہوار به له و چې کچر دي ریاست حکومتونه کوشش نه وکړي چې دي تقسیم کړي شي په خیال کې یو منظم مهم لاندې چې دي په پاکستان کې جرنلستان تقسیم کړي دي نه صرف جرنلستان بلکې د میډیا ادارې هم نه صرف د میډیا ادارې بلکې د میډیا مالکان هم او دا د دې شاته یو خاص مقصد وو یعنی چې په یو ځای داخله راغون نشي نو کچرې جرنلستان د ریاست سره مقابله نشي کولی نه دې سره ټینګو نشته نه دې سره جازو نشته نه دې سره نور وسایل شته دي نو زه ګڼم چې دغه تنظیمونه به اله بنیادي طور باندې هغو ذمہوار وو کچرې ریاست یو صحیح انوایرمنٹ کریئیٹ کړی وی د خوف وجه نه جوړ شوی دی وخت کې مونږ ګورو چې دغه کم واقعات دي په دې کې عام سړی یا طالب دومره ملوث نه دی څومره ریاستي ادارې یا خلک یا وسره هغه ګوندونه چې په حکومت کې دي نو دا ډېره ته تشویش خبره ده. ما خیال کې باید چې پاکستان کې د میډیا د یو فریق په تور باندې تسلیم کړی شي
سوال زکوم تاسو نه اقبال خټک سے آخری سوال به تاسو په یو منټ یو نیم منټ کې راته جواب راکې چې تاسو مبارزه کوئ کوششونه کوئ هلې ځلې کواست او بیا هم اخیره کې ریپورت بیا شایع کړئ په پاره کې حالت د بهتره کېدو پر ځای نورم خراب شوی وي د دې ټولو حل څه دی تاسو اوس کومې نتیجې ته رسیدلي یاست؟
ما په خیال کې د دې وجه حل ما ته دا ښکاري تر کله پورې چې میډیا ادارې په خپل ژورنالستان حکومت دا درې وړه چې په شریکه سره ګامونه پورته نه کړي دغه سوچ کول چې میډیا به آزاده وي او میډیا به محفوظه وي زم چې ډېره ګرانه به وي سو دغه نه صرف میډیا یوازې کولی شي نه ژورنالستان یوازې کولی شي نه حکومت یوازې کولی شي دا درې وړه فریق باید چې یو ځای شي مبارزه جاری وساتو او باید چې موږ نور ملګری وو په حکومتونو کې هم به تاته ملګری پیدا شي دا قانون چې جوړ شوی وو په دغه قانون کې موږ سره ټول سیاسي ګوندونو مرسته کړې وه او دا قانون متفقه قانون یو سیاسي ګوند په دې باندې څه اپوزیشن یا مخالفت نه وکړي موږ ګڼو چې دا مبارزه لا نور هم کول پکار دي لیکن سیاسي ګوندونه باید چې په دې خبره ځان پوه کړي چې آزاد میډیا د دې مفاداتو په حق کې ده او د خلکو د مفاداتو په حق کې ده.
ډېره ډېره مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او حنیف رحمان صاحب ستاسو چې د مشال لیډو په دې بحث کې برخه واخیسته وخت هم دومره وو خو بهرحال ډېره ډېره مننه ښه وخت او خروت خدای په امان. دا وو د مشال ترانه لاندې بحث چې پکې مو د مئی درېمه نیټه چې هر کال د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي په پاکستان کې په خبر پښتونخوا کې بلوچستان کې په خبريالانو او د رسنیو پر مختلفو اړخونو خبرې کولې میلمانو په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په اسلام آباد کې د خبريالانو د سازمان یو فعال غړی حنیف رحمانو بحث هم په دې ځای پای ته ورسېده. عبدالحی کاکړ ته اجازه غواړي. خدای په امان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.